Mateo.
Radio Azadi.
شنبه د خبرګولې شلمه د جون نهمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې او د ماښام تر بجو دوام کوي. د خبرونې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ او د انټرنیټ له لارې یې د نړۍ په هر ځای کې چې یاست نیولی شئ. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد شیبری د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجلې کې مو په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان د لوګر له سفره او هلته د ملکیانو د مرجوب لپاره د هغه له څرګندونو خبرو. د افغانستان له ګڼو نورو تازه پیښو مو هم خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په لوګر کې د ملکیانو د وژلو له امله بخښنه وغوښته. د مصر په مرکز کې پر ښځینه مظاهره کوونکو تیری شوی او د امریکا ولسمشر اروپایي مشران وهڅول چې ژر تر ژره د اقتصادي بحران مخه ونیسي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن د لوګر په ولایت کې د ائتلافي ځواکونو د هوایي حملو په ترڅ کې د ملکیانو د وژنې له امله بخښنه وغوښته. جان آلن پرون لوګر ولایت ته سفر وکړ او هلته یې په مرکز پل عالم کې د لوګر له سیمه ییزو چارواکو سره وکتل. هغه په لوګر کې د ملکیانو وژنه یوه غمیزه وبلله او ویې ویل چې دوی یې په اړه جدي تحقیقات کوي. جنرال جان آلن وویل هغو عسکرو چې د هوایي حملې غوښتنه یې کړې په دې نه پوهېدل چې په بمبار شوي کور کې دننه ملکیان دي. جان آلن د مخه تر دې چې خپل پیغام د لوګر خلکو ته ورسوي د لوګر له والي او نورو چارواکو سره وکتل. د رپورټونو له مخې د تیرې چهارشنبې په ورځ د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې په یوه کور کې د ناټو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې اتلس ملکیان وژل شوي وو. افغان ولسمشر له خپل چینایي سیال هو جینتاو سره د جمعې په ورځ د خبرو په مهال د اړیکو د ټینګېدو خبره وکړه او په 2014 کال کې چې کله د ناټو په مشرۍ ځواکونه له افغانستانه وتلو ته تیاری شي د نږدې همکاریو ژمنه وکړه. په هغې ګډې اعلامې کې چې په پکینګ کې خپره شوه چین ژمنه وکړه چې خپل دې جګړه ځپلې هیواد ته به ګاونډي ته به $24 میلیونه مرسته ورکړي او له امنیتي مسایلو نیولې د ناروغیو تر مخنیوي پورې به ورسره مرسته وکړي. پکینګ وایي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د دې هیواد په اقتصادي بیا رغاونه کې د ستر رول لوبول غواړي. رپورټونه وایي چین اوس هم د افغانستان د تیلو او منرالونو پر معادنو د $1 میلیارد پانګونه کړې ده. رپورټونه څرګندوي چې د بغلان په فرنګ ولسوالۍ کې د وسلوالو یوه 40 کسیزه ډله پرون د سولې له بهیر سره یو ځای شوه. د دې ډلې مشر ولی جان ویلي دي چې له حکومت څخه غوښتنه لري تر څو د کار زمینه ورته برابره کړي. تر دې دوې ورځې مخکې د وسلوالو کسانو یوه 80 کسیزه ډله د بغلان په ګذرګاه ولسوالۍ کې د حکومت د سولې له بهیر سره یو ځای شوې وه. د افغان حکومت په مشرۍ د سولې بهیر د وسلوالو مخالفانو د جذب لپاره کار کوي او په ټولو ولایتونو کې استازي لري. ل ازادي راډیو خبرونه اوري. د مصر په مرکز قاهره کې لښو سره د جنسي تیری پر ضد مظاهره ورسره تر دې کډه وډه شو چې د نارینه وو وی ډلې پر مظاهره کوونکو میرمنو بریډ وکړ او پر یو شمېر شزوې لاس واچاوه. پرون د قاهره په تحریر میدان کې پولیسکونو میرمنو او د هغو یو شمېر ملاتړو نارینه وو مظاهره کړې وه او په نورو مظاهرو کې د شزینه مظاهره کوونکو پر ضد بریډونه غندل. یو شمېر کسان چې تیرې پرې شوی دی وای دا ډول بریدونه او توهینول د دې لپاره کیږي چې په مصر کې له دیموکراسي پلوه حرکت شزي بهر کړي. په 2008 میلادي کال کې د مصر د شزو د حقونو د مرکز په وینا له دریو په دوو برخو شزو په یوه یو ډول په مصر کې هر ورځ زیاتې کیږي. د ملګرو ملتو څارونکي په سوریه کې هغه ځای ته چې په ډله ایز ډول خلک پکې وژل شوي ورغلل. دوی وویل چې هلته پر دیوالونو وینې لیدلې دي او د ورستو غوښو بوی یې حس کړی دی. خدا څارونکي وایي چې دوی ونه توانېدل چې هلته له رپورټونو سره سم د 80 کسانو وژل تایید کړي. تر شلو ډېر څارونکي د جمعې په ورځ د القبیر په القبیر کې هغه ځای ته ورغلل چې یوه ورځ مخکې دغه کلي ته د دوی د ورتګ مخه نیول شوې وه او ډزې پرې شوې وې. د ملګرو ملتو د څارونکو یوې ویاندې وویل دوی داسې شواهد ولیدل چې د سخت جرم څرګندونه کوي. سیاسی فعالان وای چې په القبیر کې 80 کسان د ولسمشر بشار الاسد ملاتړي وسلوالو وژل دي. حکومت دا تورونه رد کړی دي. بل لورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې له ځانګړي استازي کوفی انان سره په واشنگتن کې ولیدل او په سوریې کې له 15 میاشتو راهیسې د روان بحران د پای ته رسیدو په اړه خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اروپایي مشران وهڅول چې په ایروزون کې د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره جدي هڅې وکړي. د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې باراک اوباما خبري کانفرنس ته وویل داسې لاره شته څو له دې بحرانه څوک بهر شي. د دې ستونزو هوارول سخت دي خو بیا هم حل لارې لري. سخت پریکړه پکار دي. اروپا دا توان لري او د امریکا ملاتړ ورسره دی. د دوی بریالیتوب زموږ په ګټه دی. څومره ژر چې دوی لاس پکار کیشي او جدي ګامونه اخلي هغومره ژر په خلکو او اقتصادي بازارونو کې ډاډ پیدا کیشي او لګښت به هم لږ راځي. باراک اوباما خبرداری ورکړ چې د اروپا خراب اقتصادي وضع د امریکا پر ماتیدونکو اقتصاد ناوړه اغیز شیندي. او روسي خبردارې چې د اروپا د فوټبال اتل ولې چې پولند او اوکراین قربان دي پرون په ورسا کې پیل شوې. د لوبي به درې اونۍ دوام وکړي. پرون د ورسا په ملي سټډیوم کې د پرانستلو مراسم د 5000 کسانو په وړاندې ترسره شول. تر دې مراسمو وروسته کوربه هیواد پولند له یونان سره لوبه وکړه چې یو د یو په وړاندې مساوي شوه. پرون بل لوبه د پولند په وروکلا ښار کې د روسي او چک جمهوریت ترمن ترسره شوه چې روسي څلور ګولونه وکړل او چک یو ګول. نن هالند له دنمارک سره او جرمنی له پرتګال سره لوبه کوي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام مو په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان له څرګندونو خبرو چې په لوګر کې د ملکی تلفاتو په اړه کړې دي. بیا مو د خوست امنیه قمندان ژغولې.
مشخصه ولسوالۍ کې تحرکات د مخالفینو زیات دي خصوصا په ګابر منطقې کې.
نړیوالو چاپي خبرونو د پاکستان په اړه د امریکا د دفاع وزیر سخت څرګندونې چړلې دي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر پاکستان ته د خپل سفر په پای کې هلته د بشري حقوقو وضعیت ته اندیشنه څرګنده کړي. د ازادي راډیو لیوا وریدونکو سره هم سره مو هم خواله کړي چې په میله وتلې
ته دلته چیرالو د غشنه چمنونو دی او بوټي دی او خسته خپاکه هوا ده.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن د جمعې پورس په لوګر ولایت کې د ائتلافي ځواکونو د هوایي حملو په ترڅ کې د ملکیانو د وژنې له امله بخښنه وغوښته. د ازادي راډیو خبریال وای جان الن پرون لوګر ولایت ته سفر کړی او هلته په مرکز پولي عالم کې د لوګر له سیمې څو چارواکو سره وکتل. هغه په لوګر کې د ملکیانو وژنه یو خمیسه وبلله او ویل چې دوی په اړه جدي تحقیقات کوي. د راپورټونو لمخې د تیرې چهارشنبه پورس د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې په یو کور کې د ناټو ځواکونو په هوایي بمباري کې اتلس ملکیان وژل شوي. فریده هوټ سیفی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن په لوګر ولایت کې د ائتلافي ځواکونو د هوایي حملو په ترڅ کې د ملکیانو د وژنې له امله بخښنه وغوښته. هغه د جمعې په ورځ لوګر ته سفر کړی و څو خپله د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د قربانیانو له کورنیو او د دې ولایت له چارواکو بخښنه وغواړي. د حمله د تیری چهارشنبه په شپه د ائتلافي ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو د نیولو لپاره شوی و چې په کې سیمه ایزو خلکو ته د ښځو ماشومانو او سپینګیرو په ګډون تلفات واوښتل. افغان چارواکي وایي چې په دې پیښه کې اتلس ملکیان وژل شوي دي. جان الن چې په پل علم کې څه باندې شلو تنو راټول شوو کسانو ته خبرې کولې وویل زه په دې پوهیږم چې هیڅ ډول معذرت غوښتل نشي کولی چې په دې پیښه کې مړه شوي ماشومان او یا نور بیرته راژوندې کړي، خو زه غواړم تاسو په دې پوه شئ چې زه له تاسو بخښنه غواړم او موږ هغه څه چې لازمه ده د دوی د کورنیو غم به وخورو. په کلو کې د شپې لخوا پر مخالفینو حملې هغه مسله ده چې وار وار د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د ملکیانو د تلفاتو پر سر د جنجال سبب شوې ده. د نړیوالو ځواکونو په وینا د عملیات د مخالفو وسلوالو د مشرانو د منځوړلو لپاره مهم رول لوبوي. د تیر اپریل په میاشت کې داسې یو موافقه لاسلیک شوه چې له مخې افغان ځواکونو د شپې دخوا د عملیاتو مسؤلیت په غاړه واخیست او په لوګر کې د تیرې چهارشنبه په عملیاتو کې هم افغان ځواکونه شامل وو. خو افغان ولسمشر په دې پیخي کې د ځایي خلکو په وژنه کې نړیوال ائتلافي ځواکونه ګرم بللې دي. د عملیات محکوم کړي دي او د دوی څخه یې وغوښتل چې د دې پیخي په حق له چې ولې ماشومان پکې وژل شول بشپړ راپور ورکړي. ناتو او همداشان افغان چارواکو ویل چې د دوی عسکرو د طالبانو د یو مشر د نیولو لپاره عملیات کول، کله چې عسکرو غوښتل هغې ودانۍ ته چې د نظر وړ کس پکې وننوځي په دې وخت کې په دوی ډزې وشوې او کله چې جګړه پیل شوه دوی د هوایي ځواک څخه مرسته وغوښته. خو کلیوال وایي چې هلته په کور کې واده و او تر دې یوه شپه مخکې هلته د واده د مراسمو لپاره کور له خلکو ډک و او په سبا یې تر بمبار وروسته دوی د مړو جسدونه په یو موټر کې واچول، د ولایت مرکز ته ولاړل او هلته یې د هوایي برید پر ضد د اعتراض غږ اوچت کړ. یو افغان ډاکټر چې په پیښې کې د مړو جسدونه معاینه کړي او له دوه میرمنو سره چې په پیښې کې ټپیانه شوي خبرې کړي، اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو یوې ډلې غوښتل چې په دې کور کې شپه تېره کړي ځکه دوی فکر کاوه چې د واده په پلمه به ورته پناه ځای پیدا شي. ولی وکیل وایي کله چې ناټو او افغان ځواکونه په نیمه شپه دې کور ته راغلل نو د دې کور له ټولو خلکو یې غوښتي چې بهر راووځي، خو وسلوالو له کوره د خلکو د وتلو مخه ونیوله. وکیل ویلي په دې پیښې کې اتلس کسان چې دوه زاړه سړي، څلور میرمنې، درې تنکي ځوانان او نه تنکي ماشومان پکې شامل وو ووژل شول. وکیل د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې شپږ تنه طالبان هم په دې پیښې کې له منځه تللي دي. تر دې دمخه د سیمې پولیس ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د طالبانو قومندان وژل شوی دی. جنرال جان الن اویل عسکرو چې د هوایي حمله غوښتنه یې کړې په دې نه پوهېدل چې په دې کور کې دننه ملکیان دي. پر دوی حمله وشوه او د دوی خواته یو لاسي بم ګزار شو چې زموږ درې کسه پکې ټپیان شول. جان الن د مخه تر دې چې خپل پیغام د لوګر خلکو ته ورسوي د لوګر له والي او نورو چارواکو سره وکتل. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې غونډې کې د لوګر والي طاهر خان صبري له جان الن څخه وغوښتل چې د پیښې عاملین محاکمې ته راکاږي. صبري همداراز ویلي چې ناټو ځواکونه باید په خپلې پوځي تګلارې له سره کتنه وکړي.
په خوست کې امنیتي وضعیت ته اندېښنې زیاتې شوې دي او ځینې کسان پر پولیسو شک کوي چې په جنایي پیښو کې لاس لري. موضوع د خوست له امنیت قومندان مل پاسوال سردار محمد ځاځي سره د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر شریک کړي. دا مرکه سره اور
ویل کېږي چې ائتلاف ځواکونو په منګلو کې بمبار کړی، تر لسو زیات کسان یې وژلي دي. تاسو معلومات څه دي؟ وژل شوي کسان ملکي خلک دي او که د دولت وسلوال مخالفین دي؟
موساخیل ولسوالۍ کې تحرکات د مخالفینو زیات دي، خصوصا په ګابر منطقې کې، او دلته وخت په ناوخت عملیات صورت نیسي او د ګډو ځواکونو د خوانه چې زه تاییدومه چې هلته عملیات شته دي. په هغې منطقې کې دیارلس نفره مخالفین وژل شوي، تر صدیف د لارې نه موږ انتقال کړل او موساخیل ولسوالۍ کې عملیات شته دي.
ځینې کسان وایي چې تر 200 زیات پولیس پر ځای د دې چې په امنیتي دندو وګمارل شي، اشخاصو او افرادو ته په خدمت کې ورکړل شوي دي چې هغوی شخصي استفاده ترې کوي. تاسو په دې هڅه ویل غواړئ؟
نه، دا خبره زه نه تاییدوم. پولیس د خاصو اشخاصو افرادو لپاره نه دي توظیف شوي. موږ پولیس په امنیتي سکتور کې توظیف دي. یو نیم نفر که مساعدت شوی دی، یو چند نفر هغه هم د وزارت په استخدام سره دی. موږ شخصي خلکو افرادو ته موږ پولیس نه په تشکیل کې شته، ونه مو ورکړي دي. فقط یو هغه موجود دی، پروسیجر موجود دی چې دلته د ملکي اراکینو بلند رتبه د هغو د دکترونو د څارنوالۍ او قضاتو د ولایتي غړو چې هغه تعداد هغو معلوم دی، د دوی امنیت باید پولیس وساتي. اگر چې په تشکیل کې نشته دا واقعیت خبره ده. په تشکیل کې لحاظ هغه دپاره موږ څوک نه لرو، مګر د موجوده تشکیل نه مو استفاده کړې ده، هغلته موږ کړي دي. او نور د ولایت مقام د حفاظت په خاطر موږ پوستي لرو. د دې سره سره چې خلک وایي په خوست کې نسبي امنیت ټینګ دی، خو بیا هم ویل کېږي چې دلته د موټرو تختونې، د سړو تختونو دغه پیښې بیا زیاتې شوي دي. په دې کې وایي ډېر لاس د امنیتي کسانو، خاصه د پولیسو هم وایي په دې کې لاس دی. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
بې انصافي ګڼم چار څوک دا قضاوت کوي د پولیسو په حصه کې چې په دې وقایع او حوادثو کې بلاس لري. په مجموع کې زه ردومه، پولیسو وظیفه دغه دی چې د خلکو مال او ځان وساتي. هغه د موټرو تختول پخوا ډېر زیات موجود وو، خوشبختانه اوس ډېر کم شوي دي. نیمه پیښه هم چې کېږي هغه نیولې دي.
اختتام په پیښو کې ډېر خلک په پولیسو باندې د شکوې چې دوی ورسره لاس لري.
موږ خو ډېر اختتامچیان نیولې دي، په لسګونو اختتامچیان مې لیدي، د قضایو مې نیولې دي، عدلي ارګانونو ته مې هغه معرفي کړي دي. نو موږ پولیس او دا نه تاییدومه، ځکه اسنادو شواهد نشته دي که چېرته چا سره ورسره وي. چې موږ پولیس په دې پیښو کې غلی لاس کې لري، امنیت قومنداني دفتر دروازه د دوی په مخلاص سره موږ ته لیکلی شکایت راکړي یا د اسناد شواهد راکړي او انشاءالله تعالی په هغو پولیسونو چې په دې خیانت کې لاس لري هغو ته به سختنینه جزا ورکړل شي او د قانوني چلند به ورسره وشي.
د خوست امنیه قمندان سردار محمد زازی. روانی خبری مجلې د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن د لوګر په ولایت کې د ائتلافي ځواکونو د هوایي حملې په ترڅ کې د ملکیانو د وژنې له امله بخښنه وغوښته. په هغې ګډې اعلامیې کې چې په پکن کې د افغانستان او چین ولسمشرانو لاسلیک کړه، چین ژمنه وکړه چې خپل دې جګړه ځپلي ګاونډي هیواد افغانستان ته به $40 میلیونه مرسته ورکړي او له امنیتي مسایلو نیولې د ناروغیو تر مخنیوي پورې به ورسره کومک وکړي. رپورټونه وایي چې د بغلان په فرنګ ولسوالۍ کې د وسلوالو 24 کسیزه ډله پرون د سولې له بهیر سره یوځای شوه. د مصر په مرکز قاهره کې له ښځو سره د جنسي تیری پر ضد مظاهره وروسته تر دې ګډه وډه شوه چې د نارینه وی وی ډلې پر مظاهره کوونکو میرمنو برید وکړ او پر یو شمېر ښځو یې لاس واچاوه. د ملګرو ملتو څارونکي په سوریه کې هغه ځای ته چې په ډله ییز ډول خلک پکې وژل شوي ورغلل، دوی وایي چې هلته یې پر دیوالونو وینې لیدلې او د ورستو غوښو بوی یې حس کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اروپایي مشان وهڅول چې په ایروزون کې د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره جدي هڅې وکړي. او نن د اروپا د فوټبال د اتل ولې په جام کې هالند له دنمارک سره او جرمني له پرتګال سره مسابقه کوي. د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا تیره اونۍ له هند کابل ته ولاړ او هلته د پاکستان په اړه څرګندونه وکړه. دا څرګندونه ویل به دي چې چاپی خبرونه چیرلې دي او به بلې غربي خبرونه د افغانستان په اقتصادي ګټو کې د ایران د زیان مسله راپورته کړې ده. دغه خبرونه ته فرشته جلالزی کتنه کوي.
د ډیلی ټلګراف رسپانې د افغانستان په اړه په یو تحلیلي مقاله کې لیکلي، شغلی پنیتا په کابل کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې پرمیشتو امریکایي ځواکونو د حقانی شبکې د وسلوالو حمله او برته پاکستان ته د هغوی تښتېدل او خوندي کېدل د زغم وړ نه دي. پنیتا په داسې حال کې دغه سپینې خبرې کړې دي چې د ناټو د اکمالاتو د لارو بندېدو او په قبایلو کې د بې پیلوټه الوتکو د حملو دوام د اسلام آباد او واشنگټن روابط تر بل هر وخت خراب کړي دي. امریکا تر اوسه پاکستان ته $1 میلیارډ مرستې کړي دي ترڅو د افراطي ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، خو واشنگټن شکایت کوي چې پاکستان د هغو افراطي ډلو د لمنځه وړلو لپاره ډیر کار نه دی کړی چې په افغانستان کې د ناټو پر ځواکونو حمله کوي. ډیلی ټلګراف بیا هم د امریکا د دفاع د وزیر لوین پنیتا خبرې راخستې چې وایي زموږ د صبر کاسه په ډکېدو ده، نور پاکستان ته ښایي چې د دې پناځایونو د لمنځه وړلو لپاره اقدام وکړي. پاکستان باید تروریستانو ته اجازه ورنکړي چې زموږ پر ځواکونو د حملو لپاره د دوی په خاوره کې پټ سي. د امریکا د دفاع وزیر ټینګار کړی چې متحدو ایالاتو په وار وار دغه مسله پاکستان ته واضح کړې ده او نورې د زغم کاسه پړ کېدو ده. د ډیلی ټلګراف په حواله د حقانی شبکه په شمالي وزیرستان کې اډه لري او داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان په پوځ کې د ځینې کړیو ملاتړ هم لري. د یورو یجویو خپرونې په یوه تحلیلي مقاله کې د ایران او افغانستان موقف او په جنوبي اسیا کې د امریکا ستونزو ته کتنه کړې ده. د خپرونې په لیکنه متحد ایالات د اسیا په جنوب کې له څو ډیپلوماتیکو انتخابونو سره مخامخ دي. یورو ایشیا ویو لیکي په دې کې شک نسته چې واشنگټن د ترکمنستان لخوا هند او پاکستان ته د ګاز د صادرولو پریکړه خوشاله کړې ده، خو اول باید د واشنگټن دا هیله ترسره شي چې د جنوبي او مرکزی اسیا ترمنځ روابط ټینګ شي. د خبرونې په باور ایران او د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو سازمان په دغه لار کې پراته خندونه دي. د واشنگټن سیاستمداران باید د دغو دواړو ترمنځ خپل لاره پیدا کړي. د یورو ایشیا ویو خبرونه د اورستی تحلیل په ډول لیکي د ایران د اتمی پروګرام د بندیدو لپاره د واشنگټن فشارونه به جاری وي چې شاید د افغانستان د ثبات د ټینګښت هڅو ته خنډ پیښ کړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د ډیلی ټلګراف رسمانه په وینا واوریدل چې د امریکا د دفاع وزیر جون پنیتا دا خبره چې پاکستان ته نور د امریکا حوصله لږه سوې ده جدي خبرداری دی. بل لور ته د ملګرو ملتو د بشري حقوقو کمشنر پاکستان ته د خپل سفر په پای کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. نوې پیل په خاص ډول د افراطي وسلوالو پر ضد په جګړه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو یادونه وکړه چې په نتیجه کې د دې په وینا خلک له محاکمې پرته په بند کې اچول کیږي، شکنجه کیږي او وژل کیږي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکلاور.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر پاکستان ته د خپل څلور ورځنی سفر په پای کې د پنځشنبه په ورځ په پاکستان کې د افراطي وسلوالو په وړاندې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له بشري حقوقو د سختو سرغړونو او د خلکو د جبري لادرکه کولو له وجې اندېښنه څرګنده کړه. ناوې پیلی په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا د پراخو سرغړونو د ادعاو په اړه چې له ترورستانو او افراطي وسلوالو سره د مبارزې په نوم کېږي سخته اندېښمنه ده. میرمن پیلی وویل په دې سرغړونو کې له محاکمې پرته وژنې، د خلکو پر نیولو نه اعتراف او په جبر د خلکو لادرکه کول او رکول شامل دي. د بشري حقوقو خپلواکو ډلو د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې چې بلتون پالو په 2004 کال کې وسلوال فعالیتونه پکې پیل کړل، د ګڼو خلکو په نیولو او بې محاکمې وژنو تورن کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر د پاکستان له حکومت او عدلي او قضایي څانګو وغوښتل چې په دې اړه تحقیقات وکړي او دا ستونزه حل کړي. د سند په مرکز کراچۍ کې سږ کال په سیاسي او قومي شخړو کې سلګونه کسان وژل شوي. میرمن پیلی پر دې خپګان څرګند کړ چې وینې شکرای بلوچستان او سند ایالتونو ته سفر وکړي، خو دې ونه ویل چې ولې دې ایالتونو ته ولاړه نه. میرمن پیلی همدارس د پاکستان حکومت ته مشوره ورکړه چې د بي پيلوټ الوتکو په حملو کې د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د پلټنو لپاره دی د ملګرو ملتونو ځانګړي پلټون کې راو بولی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند معظم علي خان د ازادي رادیو له مشال څنګه سره په مرکه کې وویل چې پاکستان د هیواد ته د ملګرو ملتونو د څارونکو د سفر هرکلای کوي، خو د پټاګه نکړه چې دوی به شمالي یا جنوبي وزیرستان ته د تګ اجازه ولري کنه.
زنه ایم خبر چې هغوی راضی او کرازی نو کله براسی او بیا د هغوی څه وخت نه دی. دا ټول شاین به هغه محل ګورو، خو اوس نه غواړم اټکل وکړم چې موږ به چیرې تک ته پرېږدو او چیرې به نه پرېږدو. دا هم معلومه نه ده چې هغوی به داسې کومه غوښتنه وکړي او کنه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر ناوې پیلی همدارس پر پاکستانی چارواکو غږ وکړ چې د مهمو مسایلو لکه د شکنجې، د ښځو د تعلیم او نورو حقوقو په اړه حیاتي قوانین تصویب کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد چې په پکن کې د شانګهای سازمان په غونډه کې د ناظر په توګه ګډون کړی وو، د جمعې په ورځ د چین له ولسمشر هو جینتاو سره وکتل. د چین جمهور رئیس احمدی نژاد څخه وغوښتل چې د خپل اټومي پروګرام په اړه باید واقعیتونو ته پام وکړي. د دواړو مشرانو د کتنې او خبرو تفصیل به د جرمني خبری اژانس رپورټ په استناد له جانقه علي کوزي څخه واور.
د چین جمهور رئیس هو جینتاو د جمعې په ورځ د ایران له جمهور رئیس محمود احمدی نژاد سره په کتنه کې ویل د ایران د اټومي پروګرام پر سر په نړیوالو خبرو کې نوې پرمختګ ویني. د چین د بهرنیو چارو وزارت د هو جینتاو له خولې ویلي تیره میاشت په بغداد کې د ایران او شپږو نړیوالو طاقتونو ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی دی. د چین جمهور رئیس له تهران څخه وغوښتل چې نرم او عملي دریځ دی غوره کړي او له شپږو طاقتونو روسیې، چین، امریکا، انګلستان، فرانسې او جرمني سره دې جدي خبرې وکړي. د چین جمهور رئیس زیاته کړه ایران باید د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له موسسې سره خپل همکاري زیاته کړي او ډاډ حاصل کړي چې دا لانجه د خبرو له لارې حل کېدای شي. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد د چین له جمهور رئیس سره په کتنه کې ویل ایران ژمن دی چې له نړیوالې ټولنې سره د خپل اټومي پروګرام په سر راپورته شوې لانجې د خبرو له لارې حل کړي او هیله مند دی چې له مربوطو اړخونو سره خپل تماسونه جاري وساتي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد نژاد د چین جمهور رئیس ته د خپلو اټومي پالیسیو په اړه معلومات ورکړل، خو جزئیات یې نه دي په ډاګه شوي. د ایران جمهور رئیس دغه راز وویل هیواد هیله مند دی چې له چین سره د سوداګرۍ، انرژۍ، زراعت او زیربنایي برخو کې همکاري پراخه کړي. د شانګهای سازمان غړو چین، روسیې او د مرکزی آسیا څلور هیوادونو په یوې ګډې اعلامې کې د ایران د شاوخوا حالاتو په اړه ژور اندېښنه وښودله. دوی په ټینګه وویل د قوې په زور د ایران د مسلې هر ډول هلې ځلې دوی ته د منلو وړ نه دي او دا ډول هلې ځلې به د سیمې او حتی د نړۍ ثبات او امنیت لپاره جدي عواقب ولري.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې له ځانګړي استازي کوفی انان سره په واشنگتن کې وکتل. کوفی انان ټینګار وکړ چې پر سوریې باید فشارونه ډیر شي تر د سولې د پلان عملي کولو ته غاړه کیږدي او په دې هیواد کې شخړې پای ته ورسیږي. فریده هورسیفی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو څارونکي د سوریې مرکزی کلی ته رسیدلي چېرته چې ویل کېږي ګڼ شمېر خلک پکې وژل شوي وو. لږ تر لږه اته اویا تنه د خوبیر په کلي کې وژل شوي دي. د سوریې د حکومت مخالفین وایي حکومت پلوي ځواکونه په دې وژنې کې لاس لري، خو حکومت د دې قتلونو له مسؤلیته انکار کوي. په عین حال کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې له استازي کوفی انان سره په واشنګټن کې ولیدل. انان د خپلو خبرو په پیل کې پر سوریې د نورو فشارونو غوښتنه وکړه. دوی په واشنگتن کې خبریالانو ته په خبری کنفرانس کې څرګندونې وکړې. کوفی انان وویل کوفی انان وایي سوریا پر اختیا چې یوه ستونزه ده، او زه په دې خوشحال یم چې داسې یو موقع مې موندلې چې د بهرنیو چارو له وزیرې هیلری کلینتن سره په دې اړه چې څنګه کولی شو د سوریې پر حکومت او نورو خواوو لا نور فشارونه راولو څو دا پلان عملي کړي خبرې کوو. میرمن کلینتن هم کوفی انان ته ښه راغلاست وایي، زیاته کړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دا د ویاړ ځای دی چې د بهرنیو چارو وزارت ګډ خاص استازي د ملګرو ملتونو پخانی عمومي منشي دوست او همکار کوفی انان ته ښه راغلاست وایي، څو خپلو هغو بحثونو ته دوام ورکړي چې له موږ سره او د نورې نړۍ سره یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونیو خبرو په شمول درلودې. په دې اړه خبرې کوي چې څنګه د سوریې له حکومت څخه د وړاندې شوي شپږ مادي پلان په اړه یو ښه ځواب واخیستی شي. د میرمن کلینتن مرستیال فریدریک هوف د جمعې پر سهار په مسکو کې د روسیې له لوړ رتبه ډیپلوماتانو سره د سوریې پر مسلې خبرې وکړې. د کرملن په یو بیان کې راغلي دواړو خواوو د سوریې د لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې د استازي کوفی انان د سولې د پلان په اړه د نړیوال ملاتړ له هڅولو سره موافقه وکړه. د راپورونو له مخې د سوریې په ادلیب او دمشق ښارونو کې د جمعې پر ورځ لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي دي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
دروان خبری مجله په پیل کې ملتا سو سره شمنه کړې و چې دا رادیو یو اوریدونکو مراشه غولای چې په میلا وتلې بس وخت را رسیدل.
د ژوند رنگونه
نور احمد چې د کابل باغ بابر ته په میله راغلی ورناورو چې ولی باغ بابر د میلې لپاره وټاکه.
خار کې موږ ډیرو ګرځول ته موټر زیاتی دوړي ګردونه زیاتی یا که دغه هم نه په موټر کې ناستې نو موټر هم بل قسم تاثیر کوي. نو موږ په دې خاطر باندې رالو دلته چرالو د غشنه چمنونه دی او بوټي دی او خسته خپاکه هوا ده.
میله څومره ګټه لري کله چې تاسو استومانه شي له ورځې کارونه بیا چیرته میلې ته ځئ کنه د څومره ښه تاثیر در باندې کوي؟
خپل شخصي نظر درته وایم چې زما میلې ډیر زیاتې خوښیږي. د پانتون دوره کې به هم مونږ په دویم هفته یا دریم هفته یو چکر وه یو میلې ته ولاړو. بیرته چې برالو بیا چې مونږ کله خپل درسونه ویل نو هغه درسونه به زمونږ ډېر په اسانۍ سره زده کېدل او زمونږ ذهن به ډېر ریفرش بشه، تازه بشه زمونږ ذهن.
څه فکر کوي کله چې یو څوک میلې ته ځي په کور کې دیګ وکړي او شی راوړي ښه به وي او که همالته په میله ځای کې له بازار نه یو څه واخلي؟
نو زما خو خپل داسې خوښېږي مونږ زیات وخت داسې کوو ملګري چې کله راجمع شو نو بیا مونږ ځان سره دیګ هم راخلو، هغه وسایل او امکانات هر څه پوره راخلو، بیا هماغه د میلې ځای ته ځو هر ځای چې کوم زایوی او زمنګ انتخاب ټول په مشوره باندې اما غلطه به دې کوو په خپل.
د کابل په بابر باغ کې مو د ازادي رادیو د یو اوریدونکو څرګندونې اوریدې چې وی ویل پارک ته لدی عمل ورغلی چې هلته هوا پاک او صاف ده. د پاک هوا په ارتباط د ازادي رادیو د څوتنو اوریدونکو نظریات د رواني خبري مجلې پورسته کې لرو.
ستاسو لا پیغامونه نه
زادرتی علی او تک د لغمان ولې د کارغیو له سوالی سیدین کې باید چې دا پوستکی مستکی بچ او وزانته وسایل ولري په کې واچو شي باید شاروالی دا شیان پاک او ساتي سرکونه بغل پاک او ساتي جاروي کې او کچیر د نشي کولای بچ یو وړاندیز یو غو وړاند کی چې حکومت د خوانی ورته وکړي.
مه محمد نعیم دا وظیفه مې وزر دریواري مې ټکسیوانی کوم صاحب. نو دا وظیفه هم د شاروالی ده هم د خلکو ده. لا اقل دا کثافات شر شر بازار د شار بازار نه ټول کی او دوام بل دا خلک باید د شاروالی سره همکاري وکړي صاحب. دا خلک را شو سم په کابل کې صاحب چاسو موید د شار باندې نه پیږي چې فشار څنګه ژوند کوي.
نومه ده وحد الله دا سرک په سر شي ګنده شي کنه دا ښه کار نه ده. سرک مردار نه کې دا خو ستاسو لکه خپل کور کې شي وګاغه کې.
د
د ازادي رادیو روانه خبری مجله مو هم د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو له سرګندونو سره پای ته رسیږي چې د چاپیریال ساتنې په ارتباط دوی سرګندونې کولې. په راتلونکي خبری مجله کې مصطفی صدیقی له تاسو سره دی. په خیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خودت مانده نباشی. حالا ساعت 7